السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر سلور بجی دي نن د خالی ورځ او د 2019 کال د نوومبر په منیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو او نیس پروګرامونه جمهوري غږونه او د سولې په لور هم لرو اوریدل یې مه هیروئ خو لومړی زموږ د همکار شاهین بنیری نه خبرونه
سلام شهر امید دی وخت مهم خبرونه ده جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د استعفا ورکولو لپاره وزیر اعظم عمران خان ته د دوه ورځو مهلت ورکړی دی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی اجرائیه مشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره کتلي دي او د امریکا د بارنو چار وزارت ویلي ایران د نړیوالو ترهګرو ډلو د مالی مرستو له کبله اوس هم په نړۍ کې د ترهګرۍ سره د مرسته کوونکو بدترینو هیوادونو څخه دی د خبرونو تفصیل د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د استعفا ورکولو لپاره وزیر اعظم عمران خان ته د دوه ورځو مهلت ورکړی دی او ویلي دي که داسې ونو شونو بیا به راتلونکې تګلاره ټاکي نوموړي پرون په اسلام آباد کې د ازادي مارچ په نوم د حکومت مخالف لاریون زرګونو ګډونوالو ته وینا کوله مولانا فضل الرحمن په پاکستاني ادارو هم غږ وکړ چې د اپوزیشن او حکومت ترمنځ دی به تر پوسی
زمنګ دا پالیسی دا چې موږ ادارو سره اړې غړې نه غواړو موږ د پاکستان د ادارو استحکام غواړو او مضبوط یې قتل غواړو خو ور سره یې بے پلو هم قتل غواړو کمنګ محسوس کړه چې د دې حکومت په شادا ادارې دي او حفاظت یې دوی کوي نو دوه ورځې مهلت ورکو او بیا دې موږ نه منې کوي چې پر ضد یې څه رائے قائمو
په عین حال کې په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام د مرکزی مشر اکرم خان دورانی په کور کې د اپوزیشن ګوندونو د رهبر کمیټې غونډه کیږي په غونډه کې به د مهلت ختمېدو نه وروسته د لاریون په کړنلاره بحث کیږي د راپورونو تر مخه وزیر اعظم عمران خان هم نن د ازادي مارچ په اړه د سلام مشورې لپاره د خپل ګوند مشرانو یو غونډه رابلل ده د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ ازادي مارچ د اکتوبر په 20مه له کراچۍ پیل شوی و چې ګډونوالي دا وخت د اسلام آباد په اچناین سیکټر کې په یوه لویه ولسی غونډه کې راټول شوي دي د خیبر پختونخوا حکومت وایي په قبایلي ضلعو کې د ړنګو کړل شوو سکولونو بیا ودانۍ به د راتلونکي کال د جون په میاشت کې پای ته ورسي پرون مشال لیډو سره په خبرو کې تعلیم لپاره د وزیر اعلی سلاحکار ضیا الله بنګش وویل حکومت د څه د پاسه 700 سکولونو په بیا ودانۍ کار پیل کړی دی
کنسٹرکشن خو ہر ضلع کی سٹارٹ تھی اور تقریباً 700 پاس سکول تھی ساری کنسٹرکشن کی رہتی ہے نا نو اغبن ہو آلریڈی یہ ٹینڈر ایشو بھی دیا اغبن ہو کرونا سٹارٹ تھی جون 2020 ٹارگیٹ تھے اور اکے لگے ہوئے سمجھ سور حد فرمو اور کتلے ایشو ہے نا
دا یادونه وردا چې په قبایلی ضلعو کې په ترهګرو بریدونو کې په سلګونو سکولونه له منځه تللي وو حکومت وخت په وخت د سکولونو د بیا ودانۍ دعوی کړي دي خو اوس هم په یو شمېر سیمو کې د سکولونو د نشتوالي له کبله په زرګونو ماشومان له زده کړو بې برخې دي په پاکستان کې په تیرو شپږو میاشتو کې 3 خبریالان وژل شوي او یو شمېر نور د تشدد په پیښو کې ټپیان شوي دي په دغه هیواد کې د خبریالانو د حقونو دفاع کوونکي یوې ادارې فریډم نیټورک په یو راپور کې ویلي دا 3 خبریالان د خپل کار له کبله د تشدد په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي خو تر دا مهال یو قاتل هم نه دی نیول شوی میګا مشال ریډیو سره په دې اړه په خبرو کې د فریډم نیټورک مشر اقبال خټک وویل
یو خدا چې د پولیس تحقیق کډر کمزور دی او هغه ثبوت مضبوط ثبوت پیش نه کړی چې کوم د مجرمانو د سزا سبب جوړی دی دویم دا چې عدالتونو تیزی سره دغه کیسونه ختموي نه
د بی پولی خبریالانو سازمان هم پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد ګرځولی دی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی اجرائیه مشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره کتلي دي نن په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا په یو بیان کې ویل شوي چې نوموړي افغان حکومت ته د خپلو هغه خبرو اترو په اړه معلومات ورکړه چې په دې وروستیو کې د خپلو متحدینو ملګرو او سیمې د حکومتونو سره کړي دي زلمی خلیلزاد د پخوانیو چارواکو مدني فعالانو او دینی عالمانو سره هم وکتل دا غوی سره د سولې د حل زلو په اړه معلومات شریک کړو دا غوی مشورې واورېدې نوموړي پر دې مهال ویل چې امریکا په افغانستان کې د جنگ پای ته رسولو لپاره د سیاسي جوړجاړي مرسته کوي او دا چې د تلپاتې امن پر ځای کولو لپاره په تشدد کې کموالی ډېر ضروری دی د امریکا د بارنو چارو وزارت ویلي ایران د نړیوالو ترهګرو ډلو د مالی مرستو له کبله اوس هم په نړۍ کې د ترهګرۍ سره د مرسته کوونکو بدترینو هیوادونو څخه دی. وزارت پرون د ترهګرۍ په اړه په خپور کړي یو راپور کې ویلي ایران د ترهګرو ډلو د مرستو لپاره د کال په سر $1 بلیون خرڅ کړي. وزارت ویلي د لبنان شیعه غورځنګ حزب الله او فلسطینی ډلې حماس او اسلامي جهاد د ایران په مرسته خپل فعالیتونه کوي. د وزارت یو ویان نتان سیلز پرون په دې اړه یوې خبري غونډې ته وویل چې د ایران لخوا راپی خطر یوازې منځني ختیځ ته نه بلکې ټولې نړۍ ته متوجه دی. د بهرنیو چارو د وزارت راپور پر داسې مهال خپور شوی چې د ایران او امریکا ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې عراقي حکومت باید د هغه لسګونو زره مظاهره چانو جایزې غوښتنې ومني چې لارو کوڅو ته راوتی دي. تر دا مهال دغه مظاهرو کې لږ تر لږه 255 کسان وژل شوي دي. تېره ورځ په یو بیان کې پامپیو ویل چې امریکا به د عراقي حکومت لخوا د هر هغه ګام هرکلی کوي چې په عراقي ټولنه کې د روانو ستونزو د هواري لپاره وي. پامپیو زیاته کړه چې په بغداد کې مشران باید د عراقي ولس جایزې غوښتنې ومني. هغه په ټولو خواو غږ وکړ چې تشدد رد کړي. د په خبره عراقي ولس د حقیقي احتساب او انصاف مستحق دی. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې په بغداد کې امنیتي سرتیرو په مظاهره چانو نیغ په نیغه د پوځي ساخته اوښکې بیونکي ګرنیټونو ډزې کړي دي چې له وجې خلک سخت ژوبل شوي دي. دا د دې وخت خبرونه.
نن د خالی پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکای ډالر په 155 روپیه 50 پیسې غستل کیږي او په 155 روپیه خرڅول کیږي. یو پاون په 199 روپیه 10 پیسې او په 200 روپیه 10 پیسې. یو یورو په 122 روپیه 10 پیسې او په 123 روپیه. د متحده عرب امارات درهم په 200 روپیه 10 پیسې او په 200 روپیه 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 200 روپیه 10 پیسې او په 200 روپیه 10 پیسې. یو افغاني په 99 پیسې غسل کیږي او په 2 روپیه 2 پیسې خرڅول کیږي. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیتونو محکمې په وینا سبا د اتوار پورس به په پېښور، بنو، ژوب او کویټې کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 24 او کم نه کم 14، بنو کې 24 او 15، ژوب کې 22 او 9، او کویټې کې به زیات نه زیات 19 او کم نه کم 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه پروګرامونو خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به اورئ د جمعیت علما اسلام فی گل مشل مولانا فضل الرحمان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته د 2 ورځو مهلت ورکړی چې استعفا ورکړي. د احتجاج یو ګډونوال وایي
کچر ته دا حکومت دی کې لغونه احساس وینې دل دا پکار دی چې دا غي د 2 ورځو مهلت نه مخکې چې کوم دې ریزاین والی.
د پاکستان سپریم کورټ هغه درخواست اوریدنې لپاره منځور کړی دی چې په خیبر پښتونخوا کې امنیتي ادارو ته د پراخ واک پر کولو مخالفت پکې شوی.
دا اړین چې دی دا د پاکستان په عین کې موجود کوم بنیادي حقوق دي هغه سره تصادم کوي.
او 19 پروگرام جمهوری غگونو کې د سیاستوال نکی جان د سیاسي مبارزې په اړه تفصیل وایي.
زه مان اکیوست کرا واستم کنه لکه په دغه کې دا او زه یو بل له کو شهباز نومې د پښتون زلمی په هغه باندې دغه شو د اسفندیار ایمونی ورکه دیم ټارچر کړو لکه
د مشال تر څنګ وسه. تاسو مشال رادیو ته غوړیدونکو د اسلام آباد په اچناین او کشمیر هاي وی ته جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د حکومت پر ضد د اپوزیشن مارش نن هم روان دی. فضل الرحمن وایي د دې مارش هدف له وزیر اعظم عمران خان استعفا اخیستل او بیا انتخابات کول دي. د مارش په قاعده پرانیسته پرون وشوه. د دغه احتجاج په اړه د اپوزیشن ګوندونو غونډه شوې او حکومتي ګوند نن خپل غونډه راوړلې ده. هم پر دې موضوع ملګ شیبه وړاندې په اسلام آباد کې لخپل همکار طاهر خان سره خبرې کړې او په سر کې متری پوښتلی چې دا وخت غلطه د احتجاج څه صورت حال دی او احتجاج کوونکي سوای
نو کارکنان خو په دغه ځای کې موجود دي. نه یو هغه تخته لغه د دریز باندې او خپل موقف باندې تین ولازې دورځې دی ورکړې دي چې وزیر اعظم دې استعفا ورکړي. بل دا تاسو ته مذاکرات خبر وکړه د رهبر کمیټې غونډه دا وخت دونکې ده په اسلام آباد کې تېره شپه چې د دې غونډه شوې وه په هغې کې دوی د راتلونکي دپاره د حکمت عملي تاریخ فیصلې ته ورسېدلې. نن د دې بیا غونډه ده او تاسې هم دلته رپورټونه دي چې وزیر اعظم عمران خان هم د خپلې ډلې د تحریک انصاف هم یوه غونډه را بللې ده چې څنګه دې ممکنه چې کوم حالت ته راکېدونکي دي هغې په جواب ووایي د دوی پسې حکمت عملي وي. نو دا وخت دواړه غاړې په خپل دریځ او په خپل موقف باندې قائم دي. او تاسو رومان خدا خبره کوله چې د دې اسلام آباد اسلامي سره په دې معاهده شوی وه چې دوی به جلسه په دغه ځای کې دا اوس کوم چې دا کشمیر هاي وې ده او د اسلام آباد د جی ټایم علاقه ورته وي دا په هغې کې راځي. نو دوی خو هغه ټول لوی سړک دا ډېر مشهور دا ډېر زیات مصروف یو سړک دی پېښور ته او لاهور ته اسلام آباد مې خلک ځي هم په دغه سړک باندې چې هغه ټول دوی سره بند دی تړلې شوی دی خیمې لګولې شوي دي په خپله باندې فلسطین ته لري. نو یو داسې ماحول دی او په اسلام آباد کې اوس حکومت په دې ممکنه کدیز دغه نن حرکت کینو دی په دې چې راتلم ګرځیدم په پاکستان په اسلام آباد ښار کې نو کنټینر دی په سړکونو باندې په ډیر ځای نه کوس ترتی دي البته لګ لا راځي پرې چې د یو طرف نټریټ شي معنی دا چې حکومت سره موږ دي چې دا یو معلومات چې دی بل در خپل ځای نه حرکت کوي شي تله کې دا دور د دې پوره شنو دا وخت د سیاره یو غیر یقیني غونډه حالت ته چې پراتون پوره کوي په فکر کې
جی. څنګه چې تایر خان صاحب تاسو ذکر وکړو د اکتوبر په 26مه چې د دوی ترمنځ کوم معاهده شوی ونو دوی خدا منلې و احتجاج کوونکو او چې دا احتجاج کوونکو به ریډ زون ته نه ورزینو اوس خو دوی تاسو کشمیر هاي وی یاد کړو جی 9 سېکټر تاسو یاد کو نو دوی چرته تلل غواړي او بیا د دوه ورځې مهلت چې دوی ورکړې دي نو څه نتیجه به راوځي؟ لکه دوی خو د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي او وزیر اعظم وایي چې زه به استعفا نه ورکوم نو څه امکان دی؟
هم دغه هم دا بالکل تاسو درست یو نظر وړاندې کوم دغه پښتنه ما په وار وار د مرنا عطارحمن د وکړه چې تاسو په خپل موقف قائم یې چې وزیر اعظم استعفا ورکړي. وزیر اعظم وایي چې هغه استعفا نه ورکړي رچانه دې استعفا غواړي نو اخر کیږي دا څه نو هغه هم تاسو په خبرو خبر کې داسې اطمینان وو او اطمینان لره چې ګواکې دا کار کیدونکی دی او لیکن هغه دا خبره وکړه چې دوی به خپل احتجاج نه ختموي او هلته به کله مونږ خبره کوله د دې مشرانو سره په دې غزه کې چې کوم لیک ناشتي نو بیا به نارې شوې چې بی چوک بی چوک نه بی چوک هغه ځای چې په کوم ځای کې عمران خان چې کله دا اپریشن کې وو هغه په خپل باندې او د پارلمان سره نږدې یو سیمه ده چې دوی غواړي چې بیا تلاټ شي او په دوه مانځ کله په تیر ورځ نه کوله هغه چې دا نو دوی خو د احتجاج کوونکي وایي چې مونږ خو تاسو نشو مونږ د دغه ځای نه حرکت کوو او نن وروسته دا داسې امکان شته چې د رهبر کمیټې د اپوزیشن د ډلو کومه غونډه وشي دا غیر وروسته امکان شته چې مولانا فضل الرحمن او نور مشران دغه یو وار بیا هغه ځای ته راشي چې خلک اوس ناشتي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو څنګه چې تاسو واورید د اسلام آباد په اشنان او کشمیر هاي وې د جمعیت علما اسلام فی ګوند د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د حکومت پر ضد د اپوزیشن ګوندونو احتجاج نن هم روان دی. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث تغل ته د سوتنو احتجاج کوونکو سره خبرې کړې دي نو راځي چې وایو.
الحمدللہ مونږه راغلی دی بانونا او بانونا الحمدللہ مونږه هر څه ځان سره وړی دی هیڅ کیسه مونږ ته دا خوري نشتا چې دا مونږ ته د خوراک هغه تاخیر راشي یا د بل شي تاخیر راشي بیا به عدالت دوره تاموي چې سیمرانا صداغا تو وزیر اعظم عمران خان چې استعفا نه کړي دوره راسته مونږه خپل واپسی کې دغه ته مونږه تیار نه یو.
تاسو څه وایئ؟ تاسو کوم ځای نه راغلي؟
مونږ صوابه ټوپه نه راغلی یو مونږ د قائد اشاری ته تیار یو چې مونږ تاسو قائد وینم مونږ بالکل تیار یو مونږ ځان سره سامان راوړل خو بالکل پاخه راغلی یو. دا دوه ورځې مهلت چې کم دی کچرته دا
حکومت دی کی لغون دی احساس وین دل دا پکار دی چې دا غی د دوه ورځې مولت نمخ کی مخ کی چې کوم دی ریزن والی زګه چې د مخ کی وی کچرته چا زما خلاف لغون خلق راغون شل نو زبط استعفا ورکم دا خو په لګونو خلق ته لا خلقم را روان دی دا د پاکستان ټول یو आवाज دی
دی کی مون سره په اسلام آباد کی مشته یو خبريال او کارپو ډاکټر اشرف علي هم موجود دی د سره هم خبري اترې کو ډاکټر صاحب تاسو د مولانا صاحب تقریر واورېدو سوائے پدغی اڑا باندی مولانا صاحب چی دا کومی خبری اتری وکڑے نو اوس بسکی
یقیناً نن چې کوم غنه دلته کې په خبر موړ کې راغونډه شوې ده دا د خبرې ښکارندوی ده چې یقیناً یو ډېر لوی سټیم ته مولانا صاحب سره چې دلته اسلام آباد ته راوستې دي او مولانا صاحب نن په خپل تقریر کې په حکومت باندې نیوکې وکړې په مختلفو ځایونو باندې په سیاسي ډګر باندې په ډیپلوماټیک ډګر باندې او په اقتصادي ډګر باندې د ملک سیکیورټي ایجنسو ته دا وایي چې تاسو غیر جانبدار اوسئ
امکان شته چې دا احتجاج به د دې نه ډی وقت لار شي یا په دو ورځو کې به چې حکومتي کمیټي ده د مذاکراتو د لارې هم څه خبرې اترې ویني چې وبشي
زه فکر کوم چې حکومت ته د مولانا صاحب د طرفه ډېر کم وخت هغې ورکو دوه ورځې چې دی دومره زیات وخت نه دی په دې کې یو خدا ده چې د رهبر کمیټې او د مذاکراتي کمیټې ترمنځ اوس څه قسمه خبرې کیږي نو زه فکر کوم چې په دې دوه ورځو کې پکار دی حکومت له چې سنجیدګۍ سره په دې خبرو باندې غور وکړي او یو نتیجې ته ورسي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
اسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو څنګه مو وړاندې دی واورید چې نن په اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د اپوزیشن ګوندونو احتجاج لا هم روان دی د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلي ته عمران خان د حکومت مرسته کول او په نړۍ کې چیرته هم ونستایل شي او دوی د ناقانونه حکومت پر ضد په خپل احتجاجي لاریون راوتلي دي او د هیڅ یوې ریاستي ادارې سره ټکر نه غواړي نوموړي دا څرګندونې بېګا د شپې ناوخته په یو خبري غونډه کې له هغې وروسته وکړې چې د پوست عامه اړیکو څانګې آیس پی آر مشر میجر جنرل آصف غفور یو نجی ټلویژن سره په خبرو کې ویلي وو چې پوست یو بې پرې او بې طرفه اداره ده او په جمهوري لار راغلی حکومت سره د آئین دننه مرسته کوي او دا چې مولانا فضل الرحمن دی په ډاګه کړی چې دی د کومو ادارو خبره کوي په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال سراج تهیر را کوي
اسلام آباد کې د جمعې په شپه نه وخت د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو سره له ملاقات وروسته خبري غونډه کې مولانا فضل الرحمن وویل باید ریاستي ادارې د عمران خان د حکومت مرسته ونه کړي ځکه چې دا په درغلیو جوړ دی نو پکار ده چې عمران خان د وزیر اعظم له چوکۍ استعفا ورکړي د نوموړي په خبره دوی وړاندې هم ویلي او اوس هم وایي چې د ریاستي ادارو احترام کوي او د هیڅ یوې ادارې سره ټکر نه غواړي مولانا فضل الرحمن دا خبره له هغې وروسته کړې چې د پاکستان پوځ د عامه اړیکو څانګې آیس پی آر مشر جنرل آصف غفور د جمعې په ورځ دیو نجی ټیلی ویژن اے آر وای سره په خبرو کې وویل پاکستان پوسټ بے پرې اداره ده او نوموړي د پټاګه کړي چې کومه اداره یادوي د میجر جنرل آصف غفور د سرګندونو په جواب کې د مولانا فضل الرحمن وینا وا دوی د دوی په خپل وویل چې داغه په ان کومه اداره کې دی شي نو په دې طریقې د دوی ځان په سیاست کې نو ورګډوي له سیاست د لری پاتې شي او د عمران خان غونتی د حکومت مرسته کولو زګنم چې د جمهوریت په دنیا کې به چرته هم ونستایل شي د پوځ د عامه اړیکو څانګې آیس پی آر مشر میجر جنرل آصف غفور په خپل بیان کې ویلي وو اپوزیشن ګوندونه دې خبر وي چې پاکستان پوځ یو بې پرې اداره ده او دوی د یو ګوند پر ځای په جمهوري توګه د منتخب شوي حکومت د آئین دننه مرسته کوي نو مولانا فضل الرحمن په ډاګه کړی چې اشاره چاته ده آیا عدالتونو طرف ته ده او که پوځ یا الیکشن کمیشن اړخ ته ده د نوموړي په خبر مولانا فضل الرحمن دې په پوځ د تورونو په ځای متعلقه ادارې سره تماس ونیسي ځکه چې په سړکونو راوتل او تورونه لګول سم خبر نه ده اپوزیشن ګوندونه د جمعیت العلماء اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ دا وخت د حکومت پر ضد په اسلام آباد کې په مارچ دی او غوښتنې ده چې د کال 2013 په عامو ټول ټاکنو کې درغلي شوي نو باید چې وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکړي او د پوسټ د مداخلت بغیر د نوې ټول ټاکنې وکړي شي
د مشال راډیوي مجله
دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرڅ پسوش وې محبت لاړې لاړې د کوڅوش وې محبت
دا شاعرانو زمزمه
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پری وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کی ما یو ڈاکومنٹری جوړ کړې و روټ سوا تما پرزنت دارل چې په دې فلم جوړو
د هرس پمشال راډیوی مجلک د سې شمې پوراس پادرینیمو او د چهار شمې پوراس په یوونی مباجه
اوریدونکو د پاکستان سپریم کورټ هغه درخواست اوریدنې لپاره منزور کړې ده چې په خیبر پښتونخوا کې امنیتي ادارو ته د پراخه واک ورکولو مخالفت پکې شوې ده. د درخواست ورکونکو وایي د خیبر پښتونخوا د حکومت لاړه د اکشن نیډ آف سیویل پاور آرډیننس په نامه قانون د پاکستان له آئین سره په ټکر کې دی. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو هم غوښتنه کړې ده چې یاد قانون باید عملي نشي، خو حکومت وایي دا ګام د امنیت د ساتلو لپاره پورته کوي او له مخې به یې له چا سره بې انصافي نه کیږي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار پورېوال کاکړ نو.
په درخواست ورکونکو کې شامل پخوانی سینیټر افراسیاب خټک مشال رادیو ته وویل چې سپریم کورټ دا پریکړه د نومبر پر لومړۍ نیټه وکړه. افراسیاب خټک وویل دوی چې کله دا درخواست ورکړی نو د سپریم کورټ مرستیال رجسټرار پرې ځینې تخنیکي اعتراضونه کړي وو او د هغه پر ضد د دوی وکیل اپیل کړی وو. افراسیاب خټک زیاته کړه چې سپریم کورټ دا درخواست منلی او اوریدنه به یا د نومبر پر 14 نیټه د سپریم کورټ پر ججانو مشتمله 15 کسیزه جرګه کوي. نوموړي په ورکړي درخواست کې د خپل کړي موقف په اړه وویل چې د اکشن ان ایډ آف سیول پاور آرډیننس په نامه قانون د پاکستان له اساسي قانون سره په ټکر کې دی.
دا ارډیننس چې دی دا د پاکستان په آئین کې موجود چې کوم بنیادي حقوق دي هغې سره تصادم کېدی، لہذا دا د منلو وړ نه دی، ځکه چې آئین کې لیکلي دي چې کوم قانون چې آئین کې موجودو بنیادي حقوقو سره په ټکر کې وي یا هغې نه سرغړونه کوي هغې مخالف وي، نو هغه قانون چې دی هیڅ قانوني حیثیت نه لري.
په درخواست ورکونکو کې د افراسیاب خټک ترڅنګ پخوانی سینیټر فرحت الله بابر، د قومي اسمبلی پخوانی غړی بشرا گوهر او د بشري حقوقو فعال روبینا سیګل شامل دي. دوی وایي د قانون امنیتي ادارو ته د لارې هواروي چې په صوبه کې د بشري او سیاسي حقوقو لپاره مبارزه کوونکي وځپي. د پېښور هایکورټ هم د اکتوبر پر 28 د یاد قانون عملي کېده رد کړی وو او حکومت ته امر کړی وو چې حراست خانو ته د زندان درجه ورکړي او د بندیانو لیست یې عدالت ته وړاندې کړي، خو په سپریم کورټ کې په جمع کړل سوي درخواست کې د حکومت له اړخه موقف خپل کړل سوی دی چې د پېښور هایکورټ پریکړه کې زیاتره پر بې باوره انټرنیټي رپورټونو تکیه سوی ده. بل پلو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غړو هم له مشال رادیو سره په خبرو کې یاد قانون له پاکستانی آئین سره په ټکر کې وباله. د عوامي نېشنل ګوند د اسمبلی غړي سردار حسین بابک وویل په جمهوري ملکونو کې داسې قوانین نه عمل کیږي.
دا خو د انساني حقوقو خلاف خبره ده. ماورای آئین یو کار دی، که په بندو کمرو کې د شپې کې داسې آرډیننسونه جاری کیږي تاسو په خپل انداز وکړئ چې د هغې مقصد بسي او آیا چې د عوامو د خیر لپاره یو کار کیږي نو هغه دوره پغلا وړي کوي اسمبلی د څه لپاره.
د جمعیت علما اسلام فیډلې مخکش مولانا ګلنصیب وویل چې دا قانون له آئین څخه سرغړونه ده او دوی مخالف دي.
مخکې نه کومه قانون سازي چې دا د آئین لاندې شوې ده هغې کې امنیتي ادارو ته ټیک ټاک قوت حاصل دی، او اوس بیل خبره ده چې د قانون لاره که څوک نه اخلي نو دا خو د جبر کار دی، او جبر خو قانون نه وي، هغه خو اختیار نه لري، هغه خو جبر لري. لهذا داسې څه کمی نشته چې د هغې دپاره نور قانون جوړ شي. جمعیت علما اسلام هم د دقې مخالفت کوي.
دا قانون په لومړي ځل په 2011 کال کې په پخوانیو قبایلي سیمو کې عملي شوی وو او د روان کال د اگست پر 15 نیټه د خیبر پښتونخوا گورنر د یو آرډیننس له لارې ټولو صوبې ته وغځاوه.
Extremism, شدت پسندی.
سخت دریزی څه ته وایي؟ دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
Radical terrorism.
I would never really refer to something called Islamic extremism.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریزی کیږي؟ دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیزه خبرونه ټولنیزې شبکې او سخت دریزی کې خبرونه د جمعې او شنبې یا خالی پر ورځ اوریدای شي.
اوریدونکو په روان یو سات کې ستاسو لپاره 219 پروګرامونه د سولې په لور او جمهوری غږونه هم لرو اوریدلې مهیروي. خو تر هغه وړاندې راځو یو بل موضوع ته. په پاکستان کې اقلیتي ډلو یا لګکیو د قومي کمیشن مشر ډاکټر شعیب سډل ویلي چې د هیواد نورو برخو په ډول به په بلوچستان کې هم د لګکیو په مرکزونو د لګکیو په مځکو د قبضو ختمولو په ملازمتونو کې پر کوټا یا دوی ته د حق ورکولو او د روزګار ورکولو هڅې روانې دي چې دا شان اقلیتي ډلو کې د احساسې محرومي ختم شي چې ګرین دوی ته پوره برخه نه ورکول کیږي. په دې اړه نور تفصیل د کوټ نه د مشال ریډیو خبریال راکوي.
په پاکستان کې د لژکیو د حقوقو د تحفظ لپاره د سپریم کورټ له لوري جوړ شوی د قومي کمیشن پلاوی د بلوچستان د مرکز کوټې دوره کړې او دلته د مسلمانانو ترڅنګ د هندوانو، عیسایانو او لژکیو د نورو ډلو سره لیدلی او د دوی د ستونزو جاجه اخیستی دی. وروسته د کمیشن مشر ډاکټر شعیب سډل په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته وینا کول پر وخت وویل چې د پاکستان په اساسي قانون کې په هیواد کې آباد ټول لژکیو ته د برابرۍ پر بنسټ باندې حقوق او مذهبي ازادی ورکول سوی ده، خو د بده مرغه پراغه عمل نه کیږي چې له امله نه هیواد په لژکیو کې احساس محرومي زیاته سوی ده، بلکې د دې څخه په نړیواله کچه هم د پاکستان بدنامي کیږي. هغه و تعلیمي سلیبس ته ګوته نیولې او وی ویل چې د ماشومانو د سکول په کتابو کې چې کوم د نفرت شان په تیرو وختو کې شامل کړل سوی دي هغه نور د منلو وړ نه دي. د لژکیو په اړه د پاکستان د قومي کمیشن مشر ډاکټر شعیب سډل وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د سلیبس څخه هغه مواد ایستلي دي چې هغه نفرت خپروي، خو په سند او بلوچستان ایالت کې به دا کار ژر ترسره سي. او هڅه به وسي چې داسې مضامین په سلیبس کې شامل کړل سي چې هغه د نورو مذاهبو سره هم سمون وخوري. د نوموړي په وینا چې د کوټ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې لکه چمن، سیبي او نصیر آباد کې د لژکیو پر مځکو یا مذهبي ځایو چې کومې قبضې سوي دي، حکومت به د هغه د خلاصولو لپاره هر ډول ګامونه پورته کړي او دغه ډول د لژکیو لپاره په سرکاري ملازمتو کې پر 50% کوټه یا برخه عمل نه کېدل هم د خواشنۍ خبره ده. د یوې پوښتنې په جواب کې ډاکټر شعیب سډل زیاته کړه چې د بابری مسجد د پیش په رد عمل کې په پاکستان کې د لژکیو و عبادت ځایو ته چې کوم زیان رسېدلی دی هغه لا اوس هم نه دی لرې سوی او دوی پر حکومت زور ورکړي پکار دی چې زیانمن عبادت ځایونه بیرته بحال کړل سي. پر دې مهال د لژکیو سره تړاو لرونکي د قومي اسمبلی غړي رمیش کمار وویل چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ کله هم تاوتریخوالی زیات سوی دی، نو دلته آباد لژکیو همیش د پاکستان ملاتړ کړی دی. په قومي اسمبلی کې د لژکیو غړی رمیش کمار وایي په هندوستان کې څه کیږي یا پاکستان کې هغه په کار دی چې د خلکو بیا په خاصه توګه د لژکیو سره ونه تړل سي، خو بیا هم په پاکستان کې عیسایان او هندوان وسیږي، هغه د پاکستان سره مینه کوي او د دې یو ښکاره مثال په دې وروستیو کې د دوی د اختر یا دیوالی ورځ وه کوم چې دوی د کشمیرانو سره د یووالي په خاطر د تورې ورځې په توګه ولمانځله. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په کال 2013 کې په پېښور کې د عیسویانو پر چرچ باندې چې کوم د ترګرۍ برید سوی و پر هغه باندې سپریم کورټ نه یوازې سخته خواشنۍ څرګنده کړې وه، بلکې په روان کال کې یو کمیشن هم وټاکئ کوم چې په هیواد کې د لژکیو د تحفظ لپاره کار کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د مازیګر نږدې سلور نیمه بجې کیدونکې دي لنډ خبرونه د شاهین بنیری ناورو.
د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د استعفا ورکولو لپاره وزیر اعظم عمران خان ته د دوه ورځو مهلت ورکړی دی او ویلي دي چې داسې ونو شونو بیا به راتلونکي تګلارې ټاکي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د آزادي مارچ په نوم د حکومت مخالف لاریون زرګونو ګډونوالو ته وینا کوله. د خیبر پختونخوا حکومت وایي په قبایلي ضلعو کې د ړنګو کړل شو سکولونو بیا ودانۍ به د راتلونکي کال د جون په میاشت کې پای ته ورسي. پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې تعلیم لپاره د وزیر اعلی سلاکار ضیاء الله بنګش وویل چې حکومت څه د پاسه 500 سکولونو باندې د بیا ودانۍ کار روان کړی دی. په پاکستان کې په تیرو شپږو میاشتو کې 33 خبریالان وژل شوي او یو شمېر نور د تشدد په پیښو کې ټپیان شوي دي. دا خبره په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو دفاع کوونکي ادارې فریډم نیټورک په یو راپور کې کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه مشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره کتلي دي او د هغوی سره د افغانستان د سولې لپاره په روانو هلو ځلو خبرې کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي ایران د نړیوالو ترهګرو ډلو د مالي مرستو له کبله اوس هم په نړۍ کې د ترهګرۍ سره د مرسته کوونکو بدترینو هیوادونو څخه دی. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې عراقي حکومت باید دغه لسګونو مظاهره چانو غوښتنه ومني چې لارو کوڅو ته راوتي دي. تیره ورځ په بیان کې پامپیو ویلي چې امریکا به د عراقي حکومت لخوا د هر هغه ګام هرکلی کوي چې په عراقي ټولنه کې د روانو ستونزو د هواري لپاره وي. او د برېټانیا پولیس وایي لندن ته څیرمه 9 موندل شوي جسدونه د ویتنامیانو دي. دا مړي د اکتوبر په 23 په یو لارې کې موندل شوي وو.
او اوریدونکو اوس هم راځو 19 پروگرام د سولې په لور ته. دا پروگرام ستاسو لپاره زموږ همکار بشیر کواخ جوړوي.
د سولې پر لور
اوریدونکو هر کال د اکتوبر په 2 د عدم تشدد ورځ لمانځل کیږي. د دې کار څخه مقصد په خلکو کې دا پوهاوی پیدا کول دي چې د جنگونو بغیر هم مسلې حلولی شي. نن د سولې په لور خبرونه کې په دې اړه خبرې کوو چې د عدم تشدد لارې څنګه مبارزه کیږي او آیا په اوس وخت کې په عملي کولو سره اهداف ترلاسه کیدی شي. زه بشیر وغواهم، هر کله هم کوم. دا د بشری حقونو هغه فعالان دي چې له هندې د اکتوبر په 2 سویټزرلند ته په پښو تګ پیل کړ. د دوی هدف له تشدد د کرکې زیاتول، د جنگونو ختمول او سولې رواجول لپاره په خلکو کې عامه پوهاوی راوستل وو. له هند روان شوي دا خلک به د پاکستان، ایران او ترکیې له لارې د سویټزرلند جنیوا ته لاړ شي او 9.5 کیلومتره مزل وکړي. د دې مزل یو منتظم راجا گوبال فرانس پریس خبری ایجنس ته ویلي چې په دې سفر کې به ورسره له بیلابیلو ځایونو څخه کسان ملګری کیږي او اخري منزل ته په رسیدو به شمیر زرګونه ته ورسي.
که په هند کې عدم تشدد ممکن دی نو په ټوله نړۍ کې ممکن دی. موږ فکر وکړ چې د جی جگت په نامه د تحریک له لارې به هغو مسایلو ته د خلکو پام واړوو چې دا څو کاله پرې موږ په هند کې خبرې کولې. موږ به د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په دې اړه بحثونه ولرو، په ځینو ځایونو کې به روزنیز پروګرامونه هم جوړوو، بیا به جنیوا ته ورشو، هلته به د 1 لپاره یو او د غریبۍ، تودوخې او جګړو په اړه به بحثونه برابر کړو. دا هر څه د عدم تشدد د لارو په استعمال سره کوو.
And non-violent way of approaches. La 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 la
زمون کم محبت لپارا ہم دے او کم دے کم دے کم دے حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم چه نفرت اس گاری کی حالت چنگا حیران یم چه نفرت اس گاری کی حالت چنگا 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 مرد دے انسان لفرختوں نہ تپو سکڑا تو نہ تپو سکڑا حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران دانن پتش کا غصبان دے خرچی کے خلق چنگا وایا چنگا وایا چنگا وایا چنگا چنگا چنگا
تحصیل مشال ریڈیو د سولې پر لور خبرونه ده. د 2019 کال د سولې نوبل جایزه د ایتوپیا وزیر اعظم ابی احمد علی ته ورکړل شوې ده. نوبل د نړۍ تر ټولو لوړه جایزه ګڼل کیږي. ابی احمد علی د گاونډي هیواد اریتریا سره له ډیر وخت راهیسې روانه د پولی په سر لانجا ختم کړه او له همدې قبل ورته دا جایزه ورکړل شو. ایتوپیا او اریتریا له 1998 څخه تر 2000 کال پورې د بادمی نومي سیمې په سر جنگ وکړ. د دې جنگ په مهال له دواړو خواوو په زرګونو خلک ووژل شول. که څه هم جنگ په 2000 کال کې ودرېدلی و خو پوله لانجمنه وه او تر شلو کلونو دا مسله اوږده شوه. په 2013 کال کې د ایتوپیا وزیر اعظم ابی احمد علی د اریتریا سره ومنله چې د بادمی سیمه به ورته ورکوي او په دې توګه یې د اوږد جنجال ختم کړ. دوی دواړو د تجارت او سیاسي اړیکو زیاتولو لپاره تړونونه هم لاسلیک کړل او یو وخت چې دواړه هیوادونه دښمنان وو اوس دوستان شول. په دې اړه نور حال درته نجیبه امیر وایي.
د ایتوپیا وزیر اعظم ابی احمد په نوم اعلان کړ. د گیتا تونبرگ په نوم یو 14 کلنه سویډنۍ جنۍ د آب و هوا یا اقلیم فعال هم د هغو کسانو په لیست کې و چې ګمان کېده د نړۍ دغه معتبره جایزه به ورکړل شي. ګمانونه نور هم ډیرو، لکه داسې هم ویل کېدل چې ممکنه ده د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام ته د یمن په جګړه کې د مبارزې له وجې دا ایوارډ ورکړل شي. همدارنګه داسې اټکلونه هم کېدل چې د بی پولو خبریالانو استازي دا ایوارډ ګټي شي، خو د نوبل د جایزې ماهرینو د ایتوپیا د وزیر اعظم ابی احمد نوم هم اخیسته. نوموړی په سودان کې د سولې د تړون په ترسره کولو کې مرسته کړې وه. د ایتوپیا د وزیر اعظم په هڅو د دغه هیواد او اریتریا په نوم د یو بل افریقایي هیواد ترمنځ نږدې 40 کلنه جګړه پای ته رسیدلې وه. دغه دواړو هیوادونو د 1999 او کال 2000 ترمنځ پر سرحد جګړه هم کړې وه. کله چې ابی احمد د 2013 کال په اپریل کې اقتدار ته ورسید نو سیاسي قیدیان خوشی کړل او د اریتریا له مشر ایسایاس افورکی سره یې د سولې تړون لاسلیک کړ.
Right.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. کله چې د عدم تشدد یادونه کیږي نو د هند د مهاتما ګاندی ترڅنګ پکې د پښتنو باچا خان خامخا یادېږي. هغه د انګریزانو د پاچاهۍ ختمولو او پښتني ټولنې د اصلاح لپاره بغیر له تشدده کامیابه مبارزه کړې وه. دلته درته یو مرکه وړاندې کوم. مرکه مو د لیکوال احمد الله ارچوال سره کړې چې د باچا خان په خدایي خدمتګار تحریکی تازه یو کتاب لیکلی دی.
د دې کتاب او د خدای خدمتګار باندې په پښتو کې د لیکل شوی نورو کتابونو په منځ کې یو غټ فرق دا دی چې نورو کتابونو کې یا په نورو ریسرچ کې تقریبا د خدای خدمتګار سره یو تاریخي پیښه په توګه چلند شوی دی. پښتو کې ډېر کم لیټریچر دسی دی په خدای خدمتګار چې هلته خدای خدمتګار سره یو ټولنیز تحریک په توګه چلند شوی دی. په دې کتاب کې ما خدای خدمتګار د ټولنیز تحریک د زاویې نه څېړلی دی او سوال اساسی دا دی چې آیا دا تحریک چې وو دا ستراتیژیک تحریک وو او په تعقل ولاړ تحریک وو او که دوی د مجبوریت نه سره رسولی دی. په کتاب کې دغه اساسي سوال ته جواب ویل شوی دی. به نوی د نویو ولسی مبارزو یا د عدم تشدد تحریکونو دپاره چې کوم لیټریچر موجود دی او د هغې دپاره چې کومه کرایټیریا موجوده ده چې یو ټولنیز چې یو ولسی مبارزه هغه کرایټیریا باید ولري. ما هغه هغه کرایټیریا د خدای خدمتګار سره ما پرتله کړې. مثلا ما په دې بحث کړی چې کتاب کې چې آیا تحریک ستراتیژي لرله که نه لرله، ویژن یې لره که نه لره، کمیونیکیشن یې څه رقم و، د هغې نه علاوه د روزنې دپاره کومې لارې چارو نه استفاده کوله، تاکتیکونه یې څه و.
او ستاسو ارچوال صاحب څه شی مو لاسته راوړل په دې دغه کې؟ داسې نه وي څه دي په دې ریسرچ کې چې تاسو یې وړاندې کولی شئ چې تاسو هغه پیدا کړل؟
ما یو تعریف راخیستی او دغه تعریف مې بیا په خدای خدمتګار اطلاق کړی. تعریف دا دی چې ټولنیز تحریکونه چې دي دا عرضه او تقاضا ده، یعنی دا ډیمانډ او سپلای ده. نو ما په اول چپټر کې په دې باندې بحث کړی دی چې هغه وخت د پښتنو ټولنیز سیاسي او اقتصادي حالت څه رقم و او پښتنو چې کومې جګړې کړي د انګریزانو سره دا څه رقم جګړې وې. زه دې نتیجې ته رسېدلی یم چې هغه وخت کې د یو تحریک ضرورت و چې پښتنو د وسلوالې مبارزې د لاسه دا په لار ته نه شو لاسته راوړلی. نو د دې وجې نه دوی دپاره ضرور دا و چې دوی ولسي مبارزه یا عدم تشدد وکړي تر څو چې خپل هغه غوښتنې ترلاسه کړي. نو د کتاب غټ فاینډینګز هم دا دي چې خدای خدمتګار تحریک چې وو دا نه یوازې دا چې یو ستراتیژیک تحریک وو، هغه وخت کې ضرورت دا و چې باید مبارزه ولسی وشي، مبارزه په عدم تشدد باندې، بلکې دا په یو تعقل باندې، په عقل باندې ولاړه خبره وه، یو ریشنل چایس و. یعنی که پښتنو یا باچا خان هغه وخت کې جګړه کړې وې، هغه څه چې دوی د جګړې لاسه ترلاسه کولی شو هغه به دغه څه نه چې دوی اوس ترلاسه کړي هغه به ډېر کم وي. نو دا هغه د کتاب هغه فاینډینګز ټول همدا دي. او د دې نه بر علاوه کتاب کې د یو ټولنیز تحریک یا د ټولنیز تحریک او یا د ولسی مبارزې ټول خصوصیات پکې شته دي. صحیح ده چې خدای خدمتګار مثلا په هغه وخت کې ولیکل ستراتیژي نه لرله، خو د یو ستراتیژي ټول مواد یې لرل. مثلا خدای خدمتګار یو ویژن لر، اهداف یې لرل، لیډرشپ یې لرل، تاکتیکونه یې لرل، کمیونیکیشن پکې یو ډېر ښه سیستم و.
د سولې پر لور.
او همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواه مخه کوم. خوشاله اوسئ.
اوس هم راځو اونیس پروګرام جمهوری غږونو ته. د نن په خپرونه کې د پښتون سیاستوال نقیب جان د مبارزې په اړه تفصیل اوري. په دې خپرونه کې نقیب جان د هغو پیښو په اړه معلومات راکړي دي چې مشال ریډیو په سرکاري توګه تصدیق ونه کړی شو. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار عبدالحی کاکړ جوړوي.
جمهوری ژغونو پروگرام کې مو زه عبدالحی کاکړ شراغلاس وایم. پاکستان په 1947 کال کې جوړ شوی او له لومړۍ ورځې راځي د فوجي امریت او جمهوریت ترمنځ جوړندې دی. واد په خپل تاریخ کې درې ځله مارشال لیدلې چې پکې د فوجي واک مجموعي دوره تر ډیر شکلونو زیاته ده. خو چې کله جمهوریت راغلی هم دی نو هغه بیا تل وړو ژورو سره مخامخ وي. په دې وخت کې د جمهوریت انساني برابرۍ، بنیادی بشري او قومي حقوق لپاره سیاستوالانو، وکیلانو، خبریالانو، لیکوالانو او ښځو فعالانو بیا بیا د امریت پر ضد جدوجهد کړی. زندانونو ته تللی دي، شکنجه سوي، وهل سوي، ټکول سوي او نور کړاوونه لیدلي دي. مشال راډیو د دغو شخصیتونو د قربانیو او مبارزو په اړه د جمهوریت غوښتنو په نوم ځانګړی پروګرام لري چې نننۍ برخه د پښتون سیاسي مبارز نقیب جان په اړه ده. نقیب جان د خیبر پښتونخوا دیر ضلع میا کلی کې په 1925 کال کې زیږیدلی. زیاتره زده کړې یې له پېښور کړې او په 1926 کال کې له پېښور یونیورسټي څخه د قانون ډیګري ترلاسه کړې ده. د نقیب جان په وینا د مشر رور لوجی سیاست ته راغلی وو.
دلته کې موږ په دیر کې سیاست نو، دلته کې نوابی سیستم تیر شوی دی کنه. بیا چې کله 70 کې پارټۍ پولیټیکل پارټیز دلته نه وته، نو زیات خلک د دیر چې کم دی دا په جماعت اسلامي کې لاړو. زما رور دی خدای وبخي نسیم جان، دلته کې هغه د قوم پرست سیاست بنیاد کې خوده لکه هغه د هغه او په دیر ضلع کې قوم پرست سیاست مونږ په هغه وخت کې نه په هغه کې مونږ شامل شو د جماعت اسلامي په مقابله کې. نو بس زه هم لکه دغه اثرات چې کم دی ما ځان سره کالجونو یونیورسټو ته یوړل، نو زه هم دغه سیاست نه متاثر شوم او لکه بیا په دغه لار روان شوم.
نقیب جان یو داسي سیاسي کارکون و چې په یو داسي قتل کې په تانو کې تر تشدد تیر سوی او زندان ته چول سوی چې نه یې کړی وو او نه هم په عدالت کې ور باندې ثابت شو. دا قتل د حیات محمد خان شیرپاو چې د پاکستان د سیاسي تاریخ یو تر ټولو مهم قتل بلل کېږي، چې په نتیجه کې د دې هیواد سیاسي بهیر یو ډول چورلټ بدل شو. حیات شیرپاو د پیپلز پارټۍ مخکښ وو او د هغه وخت صوبه سرحد او د نن ورځې د خیبر پښتونخوا صوبې په کابینه کې وزیر وو. دا وخت د خان عبدالولي خان په مشرۍ د اپوزیشن ګوند نېشنل عوامي پارټۍ او د وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو په مشرۍ د واکمن پیپلز پارټۍ ترمنځ اختلافات خپل اوج ته رسیدلي وو. حیات شیرپاو د خیبر پښتونخوا پر سیاسي افق د یو نوي سیاستوال په توګه راڅرګند شوی وو او ډیر مینوال یې درلودل، خو د پیپلز پارټۍ او نېشنل عوامي ګوند د اختلافاتو قرباني سو. نقیب جان په سیاسي توګه د نېشنل عوامي پارټۍ د زده کوونکو سازمان پښتون سټوډنټ فیډریشن یو فعال غړی وو. د 1915 کال د فروری پر 8 نیټه د پېښور یونیورسټي په هم هغه حال یا تالار کې ناستو چې پکې حیات محمد خان شیرپاو ووژل شو. هغه نن 43 کال وروسته د دې پېښې د سترګو لیدلې حال بیانوي.
موږ چلته کې کېناستو، نو دا په ټیپ ریکارډر کې دا بم ایښو دی. شیرپاو خان اول سپیچ ختم کړ لکه ته خو یو الکو سردار نوم یو، نو هغه سوال وکړ ډونیشن، نو شیرپاو خان تلې واپس د دې سوال سره لکان وخندل. دغه د سیمبرس خونه شو بیرته سټیج ته راغی. دوه وی چې عام طور پر خو زه پیسې نه ورکوم، الکان جی نکو کې غلط رہ جان پیدا کیږي، خو بیا هم زه پیسو اعلان یې کاو. هغه ته پاتې نه شو لکه دغه شان یو شروع شو داسې، او بس په دې کې مطلب بس بیا رڼا شو او دغه صدرس شو. بیا هغه ټول خلک چې کم دی هلته پرېوتل سره زما لکه شیرپاو خان لاندې پروتو، او دا نیم طرف والی شو لکه دا خپه کټ شو داسې شیتلې پسې زنګیدنو دا خپه پسې شاته ما ونیوه. داسې د گاڑی پورم چې کوم دی نوې گاڑی په دا وخت کې اغستې مستانج ما ته یاد دي. هغه گاڑی ته مور دغه کو یو خورې وکړه، داسې د ینو الټې وکړلې، بس په هسپتال ته به یو کړو، خو لکه هغه په وخت باندې وفات شو. مړو
د حیات محمد خان شیرپاو مرګ د هیواد سیاست ولړزولې. د ذوالفقار علي بټو حکومت د قتل تور پر نېشنل عوامي پارټي پوري کړ او هم په دې پلمایا پر دې ګوند بندیز ولګوي. د ګوند مشرانو ترڅنګ د غړو نیول پایل شول. نقیب جان چې د پښتون سټون فیډریشن یو فعال غړی وو او د پیشي آئینی شاهد وو، آن هغه د حیات شیرپاو مړی ترګاډي پوری په وړو کې مرسته کړې وه، خو چې لږ وخت تیر سو د هغه نوم پولیسو په مشکوک قاتلون کې ولیکلې او ونیول سو.
هغه موږ سار د نمبر 1 هاستل خواته یو کینټینو موږ سار هغه کې ناشته کوله. اصرار نومې دې د اسلامي کالج پرزیدنت او ډیر نامتو کسو د پښتون فیډریشن نورزاو اصرار الته کې مونږه ناشته ته ناستو په دې کې د اف اس اف جیپ راغې او هغه جیپ چې څنګه مونږه ولیدو نو بس د جیپ نه په مونږ باندې را ټوپ لګول لسی نو اصرار منډه کړه نو په اصرار یې اول ور ټوپ لګول لګا نو بس هغه ځای کې مونږه لکه ما خو منډه ونه والا خو بس پازې کې گرفتار کو اف اس اف والا مونږه ونیو نو بیا اصرار سمو د پاس لکه غای ساری بیا پرېخو دو زه مان اکیوست کرا واستم کنه لکه په دغه کې دا او سه یو بل لکه شهباز نوم د پختون زلمی پاغه باندې دغه شو د اسفنديار ایمونی ولکه دیم ټارچر کړو لکه
نقیب جان او د صوبې په ګډ ګډ کې د نېشنل اوم پارټي سره تړلي کسان تانو او جوړونو ته واچول سول خو پر نقیب جان د مقدمه نویت بدل وو د پولیسو دا کوشش وو چې قاتلین او د هغو ملاتړي معلوم کړي او هم د دې معلومو لپاره پر نقیب جان د تشدد سلسله پیل کړه
خان مې تړې ته وړم اول ته راته بلا کسان کې ولې خو یو ایسایو ډېر هغه ډېر ټارچر مل را کړی او ما وایي چې راکه زه وزم نو دا سړی خو نه پرېږدم لکه نه خو ښه بیا د سمګلرانو په یو مقابله کې مړ شو لکه هغه ډېر زیات ټارچر کړی و مزه دې خپو ته لاله پړي راتلی وو لکه په کټ باندې اړولې وم لکه بس یو او لکه په کټ باندې دا دغاړه ولی د خپې زمونږ غاړه ولی وکنه واغه خپل به زور ورکاو کنه نو بس د داسې دغه کتاب چې یو بس اسمان چې کم دی تا به چې زمونږ را باندې تاو شو لکه
خو د 1900 لسیزی په لومړی کلونو کې نېشنل او پارټي د پښتون ظلمي پنوم د ځوانانو په خوانی سازمان بحال کړی وو په دې ورځو کې په پاکستان کې ځای په ځای چاودنی کېدلې د پښتون ظلمي یو شمېر مشران او غړي په افغانستان کې ول د پاکستان حکومت به د چاودنو تور په پښتون ظلمي لګولي د دې سازمان یو شمېر ملاتړي به نیول کېدل او وهل کېدل نقیب جان سره په تھانه کې د پښتون ظلمي ځینې غړي هم بند وو
او د پښتون ظلمي لکان چې کوم په دماکو کې دغه شو د دې ډېر جاته کړو لکه د دې وډ لګړکړي مو ډېر مور او خورې مولا فکر اوستي وو لکه ډېر زیات مطلب ډېر ظلمونه دي پښتون پختون زلمی ور سره شو لکه وچا تعالو غند سره درځ لکه بدفعلی کو او دا کو او دا کو کنه لکه دا سې کسان وو چې هغه له د مور خورد سې شوې نو خو لکه هغه به لکه هغه دغه به تیز هغه لونه به تیز تل کنه
په نقیب جان په تانه کې توریوي میاشت پوری تشدد وسو پر دې مهال د قاتلونو د معلومولو په لړ کې د پولیسو په لټونو دوام وکړ ورسته معلومه شوه چې د پښتون سټون فیډریشن دوه غړو امجد او انور حیا شیرپاو ته په ټایپ ریکارډر کې بمې شوی هغه دواړو اعتراف وکړ او نقیب جان بې ګناه ثابت شو هغه له تانی جیل ته منتقل کړ شو او بیا شاوخوا شپږ میاشتې وروسته خوشی کړ شو له جیله له راخوشي کېدو وروسته نقیب جان خپل پلرنی کلی د دیر ضلع میا کلی ته ستون شو سیاست یې دوام ورکړی خو چې کله عوامي نیشنل ګوند په 1988 کال کې د نوشیر په مشرۍ اسلامي جمهوری اتحاد سره اتحاد وکړ نو د دې ګوند یو شمېر مشرانو او کارکونانو د دې مخالفت وکړ او له ان پی ووتل چې پکې نقیب جان هم شامل وو خو له وخت تیرېدو سره سره نقیب جان له سیاسته بیخي مایوس شو خو وایي چې فکر یې هم د پخوا په شان دی خو له ګوندي سیاسته یې زړه ماتي
د دې قوم او وطن آبادی او خوشحالي او لکه پرمختګ او متاسفانه چې زمونږ په لکه څو زمونږ د خیالو چې زمونږ د مشرتابه چې کم دا یا کم څومره پولیټیکل لیډرشپ ته د ټولو په لکه بداسي خو متاسفانه د سینه والا کا نو دا کې په وجه بس بیا 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 سیاسي پټو کې نیم تله پکور ناشته مو بیا سه بیمارې شو دغه شو بس بیا ما سرګرمه نه دی کړی لکه پولیټیکل دغه پولیټیکل لکه نور خو دلته قومي خبرې کوم او لکه وطن کې جرګې مرکې چې صدګي هغه خپل دغه نه پریدو لکه اما خبر هم نه ده پریخي ده که اوس نه پوری ما خبره شله هغه نه ده پریخي بلې پارٹی ته نه تل هغه کم ده خدای خدمتګاری کم شکل وو هغه موسم منګه یعنی جاری ساتلې ده سکولونه هسپتالونه کو منډ ترلې ده که څوک چا سره ظلم زیاتې کیږي بس هغه کدل ته علاقه کې که څوک نه کزما سره په پارٹی کې سو یا صدقه نه خوله کا خلک وشي نه کی جان لزی بس راضی یو قدرت کار دې زور سو ملګرتیا کو
درنو اوریدونکو په جمهوریت غونو پروگرام کې مو د سیاسي مبارز نقیب جان د کړهونو او ستړو کیسه واوریدله. تاسو د خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سایت او ټولنیزو زپانو هم اوریدلای شئ. په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکو. تر هغه پوري زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
نفرت گناہ